شاپ یارے کی
دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم په دې غړي کې ساسي کوربایم په دې خبري سات کې با تاسو د پرویز مشرف د کیس په اړه ووري افغانستان چې په پاکستان کم تورونه لګولې د ترګري په باره کې پاکستان وایي چې دوی د امن لپاره مخلص دي او دغه تورونه ردی همدارز له جنوبي وزیرستان به ورو چال تا دیو کلی خلکو ته پولیټیکل ایجنټ حکم کړی چې 1,00,000 روپۍ جریمه باید ورکړي ځکه چې دغه سکول په بمونو الوزول شوی په دې اکله د خلکو ردی عمل سره دا ټول بلرو خاول منور شادر ته خبرونه وایي
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت پیلي د پخوانی امیر خلاف د غداري فردي جرم لګیدل د قانون واکمنی سرګندوي امریکا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تر سره شوې انتظاماتو تسلی خوړلې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره د منځني ختیس په سفر دی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د دفاع وزیر وایي د عدالت لخوا د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف د غداري په مقدمه کې فردي جرم لګیدل د قانون واکمنی ثابتوي د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې خواجه آصف پرون قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې د یو تاریخي ورځ ده چې عدالت په رسمي توګه یو پخوانی امیر د آئین د ماتولو په نتیجه کې په غداري تورن کړو نو موړي زیاته کړه حکومت به د عدالت په حکم پوره پوره عمل کوي بلخوا وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید پرون خبریالانو ته ویلي موجوده حکومت د خپل وادو سره سم د آئین د واکمنۍ جمهوریت د مضبوطولو او عدلی او میډیا د مکمل ازادۍ ورکولو په لاره روان دی پرون ماخام په بلوچستان کې وسلوالو په یو ریلګاډي ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوې دي د دې صوبې د کورونو چارو سیکرټري اسد ګیلانی بیګام مشال ریډیو ته ویل وسلوالو پرون ناوخته د بولان ضلع په نارامه سیمه کې د اکبر بوکتی اکسپرس نومې ریلګاډي باندې برید وکړ چې پکې شپږ کسان جوړل شوي هم دي نو موړي زیاته کړه د ریلګاډي د لاور نه کوټې ته روان وو امنیتي ادارو د پیښې ځای په ورخه کې اخیستې او تحقیقات یې شروع کړي تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د گورنر سره امریکایي سفیر ملاقات کړی دی د گورنر هاوس پیښور نه د خورشوبي یو بیان تر مخه پرون په گورنر هاوس پیښور کې انجینیر شوکت الله او امریکایي سفیر ریچارډ اولسن ترمنځ لید کاته شوې چې پکې د سیمې په حالاتو خبرې ترې شوې په دې موقع گورنر د هغه غامونو ذکر وکړو چې په قبایلی سیمه کې د امن قائمولو لپاره حکومت پورته کړی دی داراز گورنر د امریکایي سفیر سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې حکومت یو شمیر پرمختیایي منصوبې پر مخ روانې کړې دي پاکستان د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ویلي وو په دې ورستیو کې افغانستان کې شوې بریدونه له پاکستانه پلان شوي وو او د دوی جاسوسي اداره آی اس آی پکې لاس لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې و خبر پاڼه کې دا تورونه به بنیاد وبلل د دې نوړاندې د افغانستان د استخباراتو ادارې ان ډی اس ویلي وو دوی سره داسې ثبوتونه شته چې پاکستان کابل کې په هغه سیرینا هوټل برید کې لاس لري چې د دوه ماشومانو څلورو بهرنیانو په شمول یې نه کسان وجلی وو بلخوا پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی کابل کې خبریالانو ته ویل
طالبان اراده او نیت لري چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي ولې د سولې د عملی خبرو د لارې پر سر خندونه جوړیږي پاکستان په صادقانه ډول له طالبانو او افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري نه کوي
افغان حکومت په دې باور دی چې کوو غواړي نو پاکستان د افغانستان په سولې او ثبات کې مهم کردار ترسره کولی شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوندو ادارو د روانو انتخاباتو لپاره مکمله تیاری کړې ده د دې وزارت ویاندې میری هارپ پرون په واشنگټن کې خبري اعلانو ته د وینا پر مهال د دې پرمختګ هرکلی وکړ
We do believe that the Afghan electoral institutions are better prepared.
دوای مونږ دا باور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره متعلقه ادارو د 2009 کال په نسبت راتلونکو انتخاباتو ته په خشان تیاری کړی ده چې د هر ډول درغلي مخنیوي وکړي. ځکه فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ولس مشرۍ ځینو امیدوارانو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په دې مقصد لید کاته کړی چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې ودریدلي مذاکرات بیا شروع کړي. جان کیری په منځني ختیځ تر رسیدلې او ټاکل شوی چې نن به د فلسطینیانو د مشر محمد عباس سره هم ملاقات وکړي. اسرائیلیانو فلسطینیانو باندې په مستقبل کې د امن لوزنامې خدوخال ته د رسیدلو لپاره اخیری تاریخ یعنی د روانې میاشتې 29 نیټه را روانه ده، خو دې لړ کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی دی. اسرائیل غواړي چې عباس دغه هیواد د یهودي ریاست په حیث په رسمي توګه ومني، خو نوموړی د دې نه انکاري دی. فلسطینیان شکایت کوي چې اسرائیلیانو په مغربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې آبادکاري جاري ساتلې. دا سیمې فلسطینیان په مستقبل کې د خپل ریاست برخه جوړول غواړي. او بل خبر دا چې نن با په برسلز کې د ناتو هیوادونو د خارجه چارو وزیران خپلې وغونډه کې د یوکرين په حالاتو بحث کوي. د ناتو دا غونډه له هغه ورسته په اول وار کېږي چې روس د یوکرين کرایم یا سیمه په پوزي توګه قبضه کړ او ځان سره شامل کړه. د ناتو غړي هیوادونه وايي په یوکرين کې پوزي مداخلت کول نه غواړي. سفارتکار وايي ممکنه ده چې د ناتو خارجه وزیران با په یو شمېر لارو چارو باندې بحث وکړي چې پکې پوزي مشقونه زیاتول او د اتحادیه د شرقی یورپ غړي هیوادونو ته د نورو ځواکونو استول او په مستقله توګه هلته اتحادي ځواکونه پر ځای کول شامل دي. دا راسته ده چې د یوکرين د خارجه چارو وزیر اندري دیسچشتیا سره په ملاقات کې د ناتو خارجه وزیران دغه هیواد د ځواکونو د استعداد زیاتولو د مرستې وړاندیز هم وکړي. د خبرونو پای
منور شادر ته خبرونه ویل او ریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتون تر څنګ به د دې ریپورتون تفصیل ور. د پاکستان د دفاع وزیر وای پر پرویز مشرف د غداري مقدمه د قانون واکمنی خي، خو یو څلونکو وای پوز نه غواړي مشرف ته د سزا وشي.
مشرف بدی بچکول کوشش کوم چې زه دې ته پر خمرا وسه نو اوس هو لگا بختلم بیمار دی مورم بیمار ده نو هغه باندې نو اوس مصیبتونه را وصل خنه دي نو مشرف چې هغه بدی بچکې یو بار به وزي.
اسلام آباد د افغانستان د تورونه رد کړي چې ګونی پاکستان د سولې په وړاندې خړن دی، خو یو چلونکو وای پاکستان کول شي پر طالبانو خپل اثر استعمال کړي او سولې راولي.
چې پاکستان ووري کول شي چې طالبان نیز مذاکره کرا وسته بنان پاکستان چې تاثیر لري دي پر چې د افغاني طالبان مستقیم او غیر مستقیم با ایفای سره اړیکې لري.
د جنوبی وزیرستان په مغولخیلو کې د جنکو یو سکول په بمونو الوزول کېدو له وجې پولیټیکل ایجنټ د دې کلی خلک 40,000 روپۍ جریمه کړي، خو خلک وایي دا غیر انساني کار دی او حکومت دی ومغه کسته سزا ورکړي چې دا کار کړي.
دا چې هر څه کېږي بابا حکومت خپله من خپل خبر دی او چې دا کیم تقریبا د 40,000 کلدوره جرم غوړي دا په ټول پاکستان کې نشته. دا د میشه سرستر جوړتای مشتره ظلم دی.
پاکستان کې د پېټرول او ډیزل او بیې راکمې شوې، خلک وایي د گاډو کرایانه هم باید کم شي.
دې سره سره د کرایو کې د کمې راشي چې زمونږ کرایې کم شي، زمونږ عوام ته دا تکلیفونه ختم شي.
همشته نور رپورټونه همشته موږ سره اوسه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته ورته تر هغه وروسته چې د پاکستان په خوانی پوزي امیر پرویز مشرف د غداري په کیس کې په رسمي توګه تورن شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وای دا کیس د قانون واکمنی او د جمهوریت قوی کیدل کوي. پر پرویز مشرف تور دی چې په 2009 کال کې د ملک عین مات کړي او د سپریم کورټ ججان یې نظر بند کړی دی. ما په دې اړه لږ مخکې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې، هغه راته داسې معلومات راکړه.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم تیر ورځ هغه په قومي اسمبلی اجلاس کې د امن او امان نه متعلق یو په تحریک باندې خپل خبرو اترو په وخت ویله چې نن د قومي تاریخ یو مهم ورځ ده، ځکه چې نن عدالت چې د آئین منسوخ کون کی اوتن پانے د فرد جرم لگولو تاریخی فیصلہ کړی دا خواجہ آصف ویل چې ملک کې د قانون بالادستی چې کوم د هغه ثابت شوی دا او حکومت عدالتی فیصله په حقیقي مانو کې عمل درآمد چې کوم د هغه به کوي خو بل خوا په دغه پرونی ورځ چې کوم اوریدنه وشول او د هغه وروسته چې کوم خبرونه چې آیا پرویز مشرف وکیل چې دا ویلو چې پرویز مشرف ته د ملک نه بهر راتلو اجازه دی ورکړل شي ځکه چې هغه خپل هم بیمار دی او مور چې کوم ده هغه هم بیمار ده نو په دغه بیا وروسته عدالت چې کوم تفصیلی فیصله راغلی ده نو په هغه کې خصوصي عدالت دا د پرویز مشرف ملک نه د بهر تلو یا د ای سی ایل نه د نوم ایستو درخواستونه چې کوم هغه مسترد کړی دي او ویلي دي چې پرویز مشرف نوم چې کوم دی هغه وفاقي حکومت په ای سی ایل کې اچولی دی او وفاقي حکومت د ملک نبارت لونه منی کړی دی نو زمنګ سره دا اختیارات نشته دی چې موږ پرویز مشرف په دې حواله سره څه حکم جاری کو نو پرویز مشرف دې د ملک نبارت لو د پاره وفاقي حکومت سره دا رجوع کړي او هغه کده ای سی ایل منو وباسي او هغه د ملک د بهر تلو اجازه ته ورکړي خو په دې باندې بیا د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم هغه دا وینا وا ورستو مطبوعاتو سره چې پرویز مشرف دغه شانته لکه د ملک بهر نشي تللې دا لکه یو جمهوریت ملک دی کې په هر څه په صحیح طریقه باندې بکیږي د پرویز مشرف ک ملک بهر
پرویز مشرف پر کیس جوړ نظر ساتونکي لیکوال او چړونکي اکرام هوتی وای داسې نه ښکاري چې مشرف ته به سزا ورکړ شي دغه په نا پاکستان کې پوز هیڅ کله نه غواړي چې د دوی کوم پخوانی یا اوسنی افسر ته سزا وشي نوموړي سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پرویز مشرف له کیسه ولس یا عوام څه تاثر اخیستی شي
یو طرف ته عوام ته یو تفصیلی ورکول دي چې موږ انډایټمنټ وکړو بل طرف ته مشرف بدی بچکول کوشش کوم چې زه دې پر خمرا وسته نو اوس خو لگا پکار نه ده چې هغه بختلم بیمار دی مور هم بیمار ده نو هغه باندې نو څه مصیبتونه راوستل خنه دي دا هغه هم مجبوریان دي فوجیانو هغه مجبوریان ده چې هغه د عوامو کې خپل مزید امیج خرابولو دغه نه خرابول نشي برداشت کولی لہذا عوامو کې د امیج ښه کول لپاره دا ضروري ده چې یو جرنل چې دی هغه انډایټمنټ وشي خو هغه سزا نه پچ کړی شي او که سزا وشو نو بیا به د فوج د امیج چې دی دا به په عوامو کې چې دا خپل سړی هم نشي بچ کولی دا دواړه کارونه کېږ دی
خو اکرام صاحب د دینه دا تاثر راځي چې لکه څنګه چې مخکې نواز شریف ته سزا وشوه او هغه د څه بیا د هغې نه پس هغه لاړو سعودي عرب کې سیاسي پناه واخیسته یا دې ځای نه جلا وطن شو نو تاسو څه وینئ چې یو وار بیا داسې یو تصویر جوړېږي
تقریبا همدغه شانته یو تصویر جوړېږي خو دې کې یو فرق دی نواز شریف چې دی نو هغه فوجیانو د ملک نه بار وستی وو په زور چې زه تخته دی نه او نو مشرف چې هغه به دي بچکی یو بار به وځي دا فرق
وکړي اکرام صاحب اخیری پوښتنه چې آیا د پاکستان عدلیه او سیاسي حکومت دومره مضبوط شوی دي چې یو پخوانی فوجي مشر ته سزا ورکړي
جی انډایټمنټ چې دی نو هغه د دې ستا خلاف وکیل چلو مقدمه به چلو په دې الزام چې تا پاکستان سره غداری کړی دا آئینده مات کړی او سزا چې دا هغه به دا وي چې هغه کیسه لیکلي چې عمر قید یا مرګ نو هغه پورې تطلب کلا ډېر لار دا هغه دوران کې به د فوجیان دی بچ کړی شي او فرض کا که فوجیان دی بچ نه کړی شي نو بیا هغه فوج ته خطر ده او ستاسو دا تاثر چې کېدی شي د سیول او فوجي حکومتونو په مخ کې کړکېچن تعلقات مزید کړکېچن شي نو هغه به هغه صورت کېږي
دا مشال ریډیو ده
بالکل رن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د خبر پختونخوا د گورنر انجینر شوکت الله سره ملاقات کړی دی د جبدې ملاقات کې په کومو خبرو باندې بحث شوی د زموږ همکار غلام غوث ترته وایي
په دې ملاقات کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او امریکایي سفیر ریچرډ اولسن د خیتې د صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره په دې ملاقات کې گورنر په دې موخه په هغه اقداماتو رڼا واچوله کوم چې په قبایلي سیمه کې د امن قایمولو لپاره دوی پورته کړي دي گورنر انجینیر شوکت الله په دې موخه د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره په خبرو اترو کې ویلې دي چې په قبایلي سیمو کې ټول ګامونه دوی د قبایلي سیمو د ولس د خواهشاتو مطابق پورته کوي د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مادي مرسته د ټولنیز پرمختګ او د تعلیم او د سیاحت په پرمختیايي کارونو هم خبری اتری وشوی او گورنر انجینیر شوکت الله په خصوصی توګه د هغه پرمختیایی کارونو ذکر وکړو کوم چې په امریکایی مرسته روان دي. او په دې لړ کې د امریکایی سفیر ریچارډ اولسن د مرستې او همکارۍ مننه وکړه. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم اوریدئ شئ. تاسو کولی شئ تلاش کړئ او زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. تر هغه وروسته چې د جنوبي وزیرستان په مغولخېلو کې د جینکو یو سکول په بمونو والوزول شو، پولیټیکل ایجنټ د دې کلي خلک 600,000 روپۍ جریمه کړه. ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي ادارو ته ښه معلومه ده چې دا بم چا ایښو دی، خو بیا هم هغوی غریبو خلکو ته سزا ورکوي. د دوی په وینا د اف سی آر قانون له مخې اورول شوې دا سزا ډیره غیر انساني ده. په دې هکله زموږ همکار دته رپورټ لري.
د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د مغولخېل کلي د جنکو سکول د بم ورزولو په جرم کښې د سیمې قبایلیون ته د 600,000 کلدارو د جرمانې امر اروولی دی. ورسره یې دا غوره هم ورته کړې ده چې که دغه جرمنایي د روانې میاشتې تر 15 نېټې پورې ور ونه رسوله، بیا به د نیولو تړلو سره د دوی په نور مراعات هم بندیز ولګېږي. په بل لوري قبایلیون په دغې رنګ فیصلې او جرمانے بیخی ناروا بولی. دوانو سے دنکای علی وزیر ایڈوکیٹ ویائی
دا زا پا دوا سر اویلائی شا چی دا کیم سکول وراتا لائی دای دا پا گور نمیرتا شخ مالیم دی چی چا ورزا ورائی دا کیم چی جرمونار واس آر بستی دیدو 600,000 کل دور دا غیر اخلاقی دو غیر قانونی دو.
یو بلکا بایلی گلشالم وزیر زیادتاوی
دا چا هر سکیجید بابا ناکومات پخپلا من اخبال خبر دای ایدر شی تقریباً میر جیس شای نشی زیمورتی آرو خست و چی دا کیم تقریباً دا میر نشال لکا کل دور جرم غوڑی دا پا طول پاکستان کنشتا دا دمیش سرستر جو
د سیمې یو طالب علم نعمت الله هم د دغې امر په دا رنګ غندنه کوي.
دغه خو بالکل پولیټیکل د امریکا قبایلي خلک سره ډېر جوتای کو په دا کې خو چې کوم جرمدار کاسته یې هیڅ پاته نه لګېږي. په دا کې به جرمه کاسه بې ګناه کاسه دا کې ملوث کېږي. دوی د په ننني جمهوري دور کې د امریکا قبایلي د خلک لپاره ډېر غیر انساني فیصله
په دغه باندې شي. د سیمې نه د سینټ نماینده او د سینټ د سفران کمیټۍ مشر مولانا محمد صالح شاه قریشي د مشال ریډیو پښتنه په دا رنگ و زواب بولا
دا بم خالی د مغول خل اسکول ته خو شوی خو بیا خو ټیپ کې دا شل کاری په جرمنه ورکو خو دا بمینه خو د پاکستان دا څه کونجا نه دی پته سوا چې پاکستان دا بمینه نه خوشي شو خو بیا خو کوم دي چې حکومت اول خپل ګرونه تا وکسي پاکستان دا خو خپل ځن ته فزون نه ورکي چې کله د غریب عوام ری لمباري شي دا سرګې ته سرکو زو د دې مخالفت کاوه او زو پر زور مطالبه کاوه د حکومت نه چې دا داسې اتکندیده نه استعمالوي.
دوانه کباجون یهی چویو طرف تا سرکار دی اف سی آر پا قانون شد دی نرمای خبره کوی او پا بلوری زیی چرواکی کبایلون دی اف سی آر پا آغاز زده غن زباوی.
اردن کو امدغه سه ورته پیخ پا مومندو کم شوی دی مومندو ایجنسی پا لیمزو سی مکی دی یادی قبیلی سلویخ تنان امنیتی زوکونو پا اول وار پا مشترکا زمواره قانون که چه سیویلین پاور ریگولیشن هم ورته ویل کیږي داغه د لاندې بندیان کړ. څو ورځې وړاندې داغه د خلاصولو لپاره د دې کسانو د کورنۍ خزینه غړو مظاهری او احتجاجونه هم وکړل. اوس د بشري حقوقو ادارې سیاستوال او ځایي خلک وایي چې دغه قانون ډیر غیر انساني قانون دی او په کارته چې حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د دې قانون د لاندې خلکو نه نیسي او په کار د چې د قانون ختم شي. زموږ همکار شانواز په ریپورت لري.
په محمود جنسی کې پاول ور د سیول پاور ریګولیشن د قانون د لاندې عسکري قوتونو کاروای شروع کړي چې په سیمه کې د یوې چاودنې په ذمہواري کې د حلیمزو د قبیلی سلویخ تنه نیولې وو. دغه تنانو د خلاصون لپاره څو ورځې وړاندې د یاد قبیلی زنانو لوی احتجاج کړی چې څو تنانې پرېښودلې شول. په یاد قانون د سیمې سیاسي او سماجي ګوندونو ډېر خفګان څرګند کړی او وایي چې باید داسې قانون دی ختم کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود جنسی مشر ساجد مومن مشال ریډیو ته وویل
هغه باندې صرف او صرف سیاسي جنډې به تاسو ته په قبایلو کې ښکاري. پی آر ایف آر خو زه هم بیم خو ورسره چې کوم سیول پاور ریګولیشن دی نو هغه چې زموږ کوم رئیس دی هغه مکمل وایلیټ کړی دي. نو زه دا وایم چې سیول پاور ریګولیشن دین د پارټ نه ختم کړی شي چې صرف د قبایلو له ازادي ورنکړی شي. زه دا پوره داوی سره وایم چې ټول پاکستان کې باندې ناراض
د سماجی کارون لپاره جوړ د محمد یونین صدر سلیم سردار سره مخبرې وکړې. نو هغه وویل چې پرون یې د سرکاري انتظامیه سره ملاقات شوه.
ناوی کې به موږ ورلو مطلب ہے کہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے پی این ٹی ارینز سره من خبره اترې وکړه نو وی ویل چې یاره نن ورځ خودل چې موږ د بابی خیل او د لوکیټی مشران راغوختی دي او نن به موږ دا مسله حل کړو.
د جماعت اسلامی ډلې محمد جنسی مشر سید خان وویل چې هغوی به د دې قانون په ضد په عوامي سطح احتجاج کوي او نږدې ده چې ګینه عدالت ته هم لاړ شي.
انتظامیه سره خبره کړې جرګم شوې ده چې دا په دې علاقه کې د امن او امان د هغې د حالات خرابولو یو کوشش دی. نو آئنده دې مدر سیکورټی فورسز دینه بالکل ځان وساتي او موږ دا خبره بالکل هم نشو برداشت کولی. سیکورټی فورسز والا راځي او د خلکو کورونو ته بغیر د څه وجنه قانون ته ورننوځي او دا غځنه دا غوي کور سامان بار ترته یو دا غځنه متاج بي ګناه خلک نيسي او غجيلون ترولي اغه حقوق چې کوم مجرمانو ته په جیل کې ملاويږي د غلنۍ په جیل کې اغه ملزمانو ته نه ملاويږي.
لدی ورستو مدافعات لایرز فورم د صدر اجاز مومن سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې د دې قانون خلاف ورزي سرکار پخپله کوي.
او کم از کم پارٹی کی کمی خبریں دی جاگ مطابق خود جتم دے وہ سیدھا قانون چلے گی دخل کو سر جمع سے حاضر کر دی گی جتم پہ آگ کے در ہے بڑا خبر ادا ہے کہ ایکشن ہنڈریڈ یقیناً جکم دے دادا انسانیت ہیومن رائٹس بنیادی حقوق کو بالکل وائلیشن دے داغے خلاف ورزی کا
او دا تنان په هغه کمیټه کې هم شامل دي چې د حکومت سره د بندي تنانو د خلاصون لپاره خبرې کوي. نو دوی وویل چې د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ورته باور ورکړي چې ګینی بندي تنان به یې ډیر ژر را خلاص کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلی شئ. زموږ د نه ساعته خبرونه په لړ کې افغان چارواکي وایي پاکستان بیا بیا وعده کړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به له خلوص ډک کار کوي، خو د دوی په خبره پاکستاني چارواکي لا هم دې ته تیار نه دي چې پر افغان طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره سیمه کې سوله او ثبات راولي. بلخوا پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان کې شو بریدونکي لاس لرل رد کړی دي. رحمت الله افغان درته په دې اړه رپورټ دراوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان سولې ته حاضر دي، خو د سولې پر وړاندې ځینې خنډونه شته.
طالبان اراده او نیت لري چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، ولی د سولې د عملی خبرو د لارې پر سر خنډونه جوړیږي. پاکستان په صادقانه ډول له طالبانو او افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم وایي پاکستان طالبان نه پرېږدي چې د سولې خبرې پیل کړي.
چې پاکستان وغواړي کولی شي چې طالبان نیز مذاکرې ته راوستي، بلان پاکستان چې صادقانه وغواړي تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه افغاني طالبان مستقیم او غیر مستقیم د ایسای سره اړیکې لري، د پاکستان د استخباراتو سره اړیکې لري، د دې لپاره حکومت افغانستان په مشارکې
د شنبه پورز افغان ولسمشر د متحده ایالاتو له بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. خغلی کرزی جانکیری ته وویل طالبان حاضر دي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي، خو په دې برخه کې د پاکستان همکاري ضروری ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر خغلی کرزی ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ته ویلي دي چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان په دې اړه صادقانه همکاري نه کوي. ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په وروستي ټلیفوني تماس کې پر امریکا هم په دې برخه کې انتقاد وکړ. هغه ویلي د افغانستان خلک شک لري چې آیا امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ په ملاتړ کوونکو هیوادونو تاثیر نه لري او که نه غواړي چې فشار پرې راولي.
اوریدونکو د رحمت الله افغان په رپورت کې مواردل چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې بدامنۍ ته لمن وهي او نه غواړي چې دغه ته امن راشي، خو پاکستان د افغانستان دغه الزامات یا تورونه رد کړی دي او وایي چې پاکستان د افغانستان په بدامنۍ کې ښکیل نه دی. او دوی دا هم رد کړل چې د روسي وچ کې چې کوم بریدونه شوي وو په هغه کې دوی د جاسوسي ادارې ISI کوم لاس نشته دی. په دې حق له زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد په افغانستان کې په وروستیو تروریستي بریدونو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دوشنبه په ورځ په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان دولت لخوا په دې هیواد کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د پاکستان لاس بلل د افسوس وړ خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د دوشنبه په ورځ دې وزارت ته ورغوښت او د وروستیو بریدونو په اړه یې ورته اعتراض وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پاکستان مخکې هم د افغان دولت تورونه رد کړي او دا ځل هم پر پاکستان لګول شوي ټول تورونه ردوي. په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي پیښو کې ډېروالی راغلی چې په دې هیواد کې په راتلونکي اونۍ کې ولسمشریزي او دولتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند میرمن تسنیم اسلم په حواله لیکلي چې هیواد یې په افغانستان کې د شفافو او خپلواکو ولسمشریزو ټاکنو غوښتونکی دی او د افغان دولت دا ډول تورونه چې ګنې زموږ هیواد د افغان دولت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې خنډ دی د پاکستان پر هغو اسو او هلو ځلو د اوبو اړولو مترادف دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفونو خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې ګاونډی هیواد پاکستان لاس لري. افغان ولسمشر همداراز ویلي وو چې پاکستان د افغان دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي او نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرو ته کښېني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میرمن اسلم وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو منفي اثر پرې باسي او باید له دې ډول تورونو ډډه وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي بریدونو کې څرګند ډېروالی راغلی چې ټاکل شوې دا د رواني میاشت په 16 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریزې او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، له بلوچستان درته اوس یو رپورټ دراوړو. په بلوچستان کې په صوبایي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو پر یو بل سختې نیوکې کړې. اپوزیشن پر حکومت تور لګولی چې د صوبې لپاره یې کافي کار نه دی کړی او د پام وړ پرمختیایي منصوبې یې نه دي عملي کړې. حکومت منلی چې د تعلیم او سیاحت په برخه کې ځینې پلانونه د کاغذ په مخ پاتې شوي، خو د دوی په نه کوشش کوي چې د خلکو سره کړې وعدې پوره کړي. پرون صوبایي اسمبلی کې شوې دې بحث په اړه درته خدای نور ناصر تفصیل وایي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډو کې له دې سره چې د اپوزیشن لخوا په بیا بیا ویل شوي چې اوسنی حکومت تر اوسه لا هم هیڅ کړی نه دی، د دوشنبه په مازدیګر په دې غونډه کې په لومړي ځل په حکومتي څوکۍ ناست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی په خپل وینا کې وویل د دوی د حکومت یو کال په پوره کېدو دی، خو د ده په خبره د دوی لخوا د تعلیم او صحت په څانګو کې لا هم هیڅ پرمختګ سوی نه دی. جوګیزی په خپلو خبرو کې وویل موږ به نور دا تاییدوو چې نه موږ ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر کړل او نه مو هم ډاکتران په روغتونو کې حاضر کړل. موږ په دغو دوو څانګو کې بالکل ناکامه یو. د نواب ایاز جوګیزی تر دې خبرو وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا عبدالواسی د نواب جوګیزی د خبرو تایید وکړ او ادعا یې وکړه چې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په واسطه دی اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم کړی نه دی او حکومتي وزیران لا هم له اولس سره په ژمنو بوخت دي. چې د واسطې د خبرو په منځ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال ورولاړ سو او د دواړو لخوا په یوه بل سختې نیوکې وسوې او پوره 15 دقیقې د اسمبلی په غونډه کې دا چیغې نارې وهل کېدې. تر دې وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اسمبلی په غونډه کې خپله وینا وکړه او وایي ویل اوسنی حکومت د تیر حکومت په پرتله په لومړي وکال کې ډیر څه کړي او په راتلونکي وخت کې هم ډیر څه په پام کې لري چې د صوبې د اوسیدونکو لپاره به یې وکړي.
ایجوکیشن هو یا هیلث هو
که د تعلیم څنګه ده او که د صحت په دواړو کې پرمختګ راغلی، زه د کابینې ملګرو ته او د پارلمان ملګرو ته باید دا ووایم چې داسې هم نه ده چې موږ ډیر انقلابي بدلونونه راوستي، لیکن موږ د تعلیم څانګه له ډیر نږدې څارو او د سیاحت په څانګه کې مو هم پرمختګ کړی. تاسو وګورئ په ډالبندن کې به کوم ډاکټر کښېنستو ته تیار نه و. نن موږ هلته د ښځو د ناروغیو لپاره متخصصه ډاکټره لا هلته کښېنولې ده. د بلوچستان اسمبلی دا غونډه چې د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وسوه، د دوشنبې په ماسپښین پایل او ماښام پای ته ورسېده، چې ورسره د اسمبلی سپیکر تر نامعلومه وخته د اسمبلی غونډه وځنډوله. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو، استاد لپاره زمونږ خبرونه هر ورځ نه هغینټه نشر کیږي. اوس د خبرونه په نیمایي کې دولسنمي بجې شوې دي او له منور شبه د خبرونو لنډیز وور.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي د عدالت لخوا د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف د غداري په مقدمه کې فردي جرم لګول د قانون واکمني ثابتوي. خواجه آصف پرون قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې د یو تاریخي ورځ چې عدالت په رسمي توګه یو پخوانی امیر د آئین د ماتولو په نتیجه کې په غداري تورن کړ. پرون ماښام په بلوچستان کې وسلوالو په یو ریل ګاډي ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د دې صوبې د کورونو چارو سیکرټري اسد ګیلانی بیګا مشال دی یو ته ویلي دي په دغه پیخه کې شپږ کسان جوبل شوي هم دي. تر دې دمه د دې بریدي ذمواري چا په غاړه نه اخیستي. تیره ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله د امریکایي سفیر ریچارډ اولسن سره لیدکاته کړې دي چې تر دواړو مشرانو په دغه موقع د سیمې په حالاتو خبرې اترې کړې دي. پاکستان د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ویلي وو په دې وروستیو کې افغانستان کې شوي بریدونه له پاکستانه پلان شوي وو او د دوی جاسوسي اداره آی اس آی پکې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې وه خبر پاڼه کې دا تورونه بې بنیاد وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوند ادارو د روانو انتخاباتو لپاره مکمله تیاری کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ولسمشرۍ ځینو امیدوارانو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په دې مقصد لیدکاته کړې چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې بدریبلي مذاکرات بیا شروع کړي. جان کیری پرون منځني ختیځ ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به د فلسطینیانو د مشر محمد عباس سره هم ملاقات وکړي او نن به په برسلز کې د نیټو هیوادونو د خارجه چارو وزیران خپل یو غونډه کې د یوکرین په حالاتو بحث کوي. د نیټو دا غونډه له هغې وروسته په اول وار رابلل کیږي چې روس د یوکرین کرایمیا سیمه په پوځي توګه قبضه کړه.
اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز له منور شاه اوریده. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. اوس درته د پاکستان د دوه ورځ پړنو جنگ او مشرق د اداري غټ ټکی دی راوړو. دا په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان را لګیدي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې افغانستان ولسمشر حامد کرزی امریکي خارجه چارو وزیر سره په ټلیفون خبرو اترو کې ویلي دي چې افغان طالبان حکومت سره معاهده کول غواړي خو پاکستان امن معاهده په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې په وینا افغانستان ولسمشر ملکي صدارتي انتخاباتو نه مخکې ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتوالي وجه بهرنی لاس ګرځولې دي او افغانستان الیکشن کمیشن په هډ کوارټر شوې حمله سره نورو کاروایانو الزام یې په پاکستان لګولې دي. ادارې وایي چې یو څو میاشتې وړاندې ترکی په انکارا کې پاکستان، افغانستان او ترکی ترمنځ ترهګرۍ په خاتمه اتفاق شوی وو. مشتک رسپان خپل ادارې کلی کې په بندوبستي علاقو کې اتل زرو نه زیات ماشومان د پولیو مخنیوي ساسکونه محرومه ساتل او یو غټ شمیر کې د مور او پلار د دینه انکار یو افسوسناک معامله ده. ادارې مخکې لري کې اوس چې طالبانو سره په مذاکراتو کې په مختلفو شرطونو خبرې اترې روانې دي، نو حکومتي مذاکراتي کمیټې او په خاصه توګه طالبانو مذاکراتي کمیټې لپاره کار ده چې هغه پولیو مهم محفوظ جوړولو باندې اتفاق وکړي او طالبان په قبایلي سیمو کې پولیو مهم په اړه د تعاون مظاهره وکړي چې په دې خطرناکه بیماری قابو وموندلی شي. ادارې زیاتوي که پولیو ډلو په حملو کې کمی راغلی دی، خو دا تر اوسه پورې په مکمله توګه محفوظ نه دي، ځکه چې دې رسیو کې پولیو مهم مخنیوي لپاره کارکوونکي د یوې زنانا وژنې پیښه مخې ته راغلې ده، او دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده. ادارې وایي که دې ځل د مدرسو زده کوونکو مرسته په دې لړ کې ترلاسه شي، نو کېدای شي پولیو مهم ته څه فایده وشي او د پولیو مخنیوي ټیم دشمنان د داسې پیښو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو ته د سیمې په حالاتو د نړۍ په مطبوعاتو په لړ کې د ټلیګراف او نیویورک ټایمز ورځپاڼو مقاله درورو. د برتانیې څخه خبرېدونکي ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې ایران د هغه تښتول شوو خپلو عسکرو د خلاصون لپاره د پاکستان له وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د مشر نه مرسته غوښتې، چې څه موده وړاندې د ایران او پاکستان پر سرحد وسله والو و تختول. ایران وایي چې دا کسان په پاکستان کې دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکي که څه هم افغانستان کې پښتانه اکثریت دی، خو راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د هر قوم سره تعلق لرونکي امیدوار یا کاندید د بریالی کېدو یو رنګ چانس لري. د دې دواړو مقالو غټ ټکی به منور شاه درته وایي.
برطانوی ورځپاڼه ټلیګراف خپل یوه مقاله کې لیکي د ایران د بلوچستان صوبې نه سموده وړاندې یوې جهادي وسلوالې ډلې جیش العدل 15 ایرانی عسکر تښتولي وو چې پکې یې په دې ورستیو کې یو وجلې دی. دغه صوبه کې د تیرو دوو کلونو راهیسې وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي د تیرې شروع په ورځ د ایران صدر حسن روحاني وزیر اعظم میانواز شریف ته ټلیفون کړی چې پکې یې د دغه تختول شوي عسکرو د خلاصولو په لړ کې د سنجیده او فوري ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. دا راز د ایران وزیر خارجه محمد ظریف د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ته خط لیږلی چې پکې یې د دې تختول شوو عسکرو په معامله کې د مرستې غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي محمد ظریف د انټرنیټ د ټولنیزې پاڼې فیسبوک د لارې ویلي داسې ثبوت شته چې ښایي د ایران خلاف ترهګریزو کاروایانو کې وسلوالې ډلې ته ریاستي ملاتړ ترلاسه دی، او کېدای شي چې سعودي عرب هم په دې هر څه کې لاس لري. بلخوا د ایران موجوده روحاني مشر آیت الله سید احمد خاتمی په خپل حکومت غږ کړی چې د جیش العدل وسلوالې ډلې نو غیر ختم کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هر هغه جرم په اړه جواب ده وي کوم چې د دغه خاورې نه څوک د ایران خلاف ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي جیش العدل او حرکت الانصار وسلوالې ډلې د جندالله ډلې نه جوړې شوې دي چې د سیړونکو په وینا د القاعده سره نږدې تعلقات لري او په شام او عراق کې د اسلامي ریاستونو جوړولو لپاره فعالیتونه کوي. دا ډلې د ایران ډېر مخالفت په دې کوي چې شیعه اکثریتي هیواد دی او په شام کې د بشار الاسد ملاتړ کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په حق لیکي د هیواد کې لسانی او قبایلي کړیو تل ویش رامنځته کړي، او دغه وجه ده چې په څو لسیزو کې دلته مردم شماري نه ده شوې، ځکه چې دې سره به په حکومت کې نور هم لسانی او قبایلي عدم توازن مخې ته راځي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې اخیری مردم شماري په 1909 کال کې شوې وه چې تر مخه یې د هیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي، او بیا ورپسې تاجک، هزاره او ازبک قامونه دي. دا راز پښتنو په دې هیواد کې په سلګونه کلونه حکومت کړی دی، خو دلته روان اوسني ولسمشریزو انتخاباتو کې ټولو امیدوارانو دا توازن د برابر ساتلو کوشش کړی دی چې پکې د هیواد ټولو قومونو ته د نمائندګۍ پوره پوره موقع ورکړل شوې ده. خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره ډیر کم امکان لري چې غیر پښتنو ولسمشریز امیدوار به د اکثریتي پښتنو رای ترلاسه کړي. دا راز ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله بریالي کېدل ډیر ګران ښکاري، یعنی زیاتره افغان پښتانه غواړي چې د دوی ولسمشر دی هم پښتون وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوردونکو روسانو د روس حکومت اعلان کړی دی چې دوی به د یوکرین له مشرقي برخو یا ختیځ څخه ځینې روسي پوځیان وباسي. امریکا د دغه اعلان هرکلی کړی دی، ویلي که چېرته دا رښتیا وي نو دا د یوکرین د بحران د حلولو لپاره یو ښه قدم دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل لند څخه اورو.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې سرتیرو د وروستیو ځای په ځای کېدونو په اړه نړیوالې اندېښنې دوام لري. روسیې اعلان کړی د اوکراین له ختیځ سرحد څخه یو شمېر سرتیري وباسي. د جرمني حکومت وایي دا مسله د دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د پوځي تمریناتو له پای ته رسیدو وروسته یو کنډک د جنوبي سیمې روستوف څخه وتل پیل کړي. د روسیې د دفاع وزارت دغه سرتیرو د شمیر په اړه سندي ویلي چې له دې سیمې یو باسي خو په یو کنډک کې کېدلی شي له 300 څخه تر 1200 پورې سرتیري شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند جین ساکي ویلي چې دا رپورټونه تایید شي دا به د هر کلی وړ یو مقدماتي اقدام وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلی د سرتیرو په شمیر کې دا کمی د وزید د خکیدو یو وړه نه خده. تیر میاشت اوکراین په سرحد کې د لزګونو زره روسی ځواکونو ځای پر ځای کولو د اندېښنې زیاتې کړې چې روسیه خایي د کریمیا له لاندې کولو وروسته د اوکراین ځینې نورې برخې هم اشغال کړي. مسکو وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته ویلي اوکراین په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته اړتیا لري څو د دې هیواد د مختلفو سیمو د خلکو حقونه او ګټې وساتل شي. پوتین تر دې مخکې په اوکراین کې د روسانو او د هغه کسانو د ګټو د ساتلو یادونه کړې چې په روسي ژبه خبرې کوي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ویاند وایي مرکل او پوتین په اوکراین کې د حالاتو د باثباته کولو لپاره په راتلونکو اقداماتو هم خبرې کړې دي. بلخوا جرمنی، فرانسې او پولند د اوکراین په اړه د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي داسې یو کانفرنس باید وروسته لاغه پلان شي چې په اوکراین کې د مې د میاشتې د ولسمشۍ انتخابات وشي او روسیه هم باید پکې برخه واخلي. د دوشنبه په ورځ په جرمني کې له غونډې وروسته د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو وویل دا ډول کانفرنس جوړول به له اوکراین څخه د ملاتړ یو قوي پیغام واستوي او په اوکراین کې به د ضروري اصلاحاتو په اړه د بحثونو لپاره یو فورم رامنځته کړي. د درې واړو هیوادونو له اوکراین، مالدووا او ګرجستان سره د اروپایي ټولنې او روسیې د داسې خبرو اترو وړاندیز هم کړی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د تړونونو په اړه وي.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو، د اپریل په 15 تاریخ افغانستان کې د ولسمشری یا صدارتي او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د پرمختګ په نامه یو غیر سرکاري ادارې جلال آباد کې د خلکو څخه دا وعده اخیستې چې خامخا به خپلې رایې ورکوي. د ادارې پر یو بس د انتخاباتو د اهمیت او جمهوریت د ګټو په اړه یو بینر پر یو بس ځوړند کړو او په ښار کې ګرځېدل. زموږ همکاري په اړه درته تفصیل وایي.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د کمپاین ملي بس چې د څلورو ساعتونو په دوران کې د جلال آباد ښار په واټونو وګرځول شو، د پرمختګ په نوم یوې مدني ټولنې پیل کړی و چې په سلګونو تنو پکې د لاسلیکونو په کولو سره ژمنې وکړې چې خپله به هم د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي او نور خلک به هم رایې اچونې ته هڅوي. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د پرمختګ ټولنې مسول فرهاد داوري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د کمپاین میتود مداسه دی چې پر موټر باندې بینر لګیدلی دی، همدغه بینر بیا ټول ښار کې ګرځو او یو نوښت هم دا په شکل کړی دی چې هر فرد راځي پر دې بینر باندې لاسلیک کوي چې زه به تعهد کوم د خلکو سره چې یعنی هغه څوک چې د ده په فکري او علمي تله کې تلل شوی وي او د منلی وي هغه ته باید رایه ورکړي.
یو تن چې په بینر یې لاسلیک کړی و وایي چې د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي.
عبدالرحمن درد یم، د ننګرهار پوهنتون یو تن استاد. دغلته څورونو یو هڅه روانه کړې ده چې په یو ملي بس باندې یو پیغام پرېښی دی چې زه یو افغان یم او دا خپل ایماني او وجداني دنده ګڼم چې د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړم. زه هم د دغه خبرې سره موافق وم او ما هم په هغه ټاکلي ځای کې خپله امضا وکړل او دا تعهد مې وکړ چې زه به هم د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوم.
د قدیر ساحل په نوم یو بل تن ځوان وایي چې خپله به هم رایه ورکوي او نور خلک به هم رایه ورکولو ته هڅوي.
منګه خپل مخام امضا وکړل دلته زه یو افغان او د افغان په صفت باندې دا حق ما ته راکول شوی دی او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به زه خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکوم چې زمونږ د وطن دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. وطنوالو ته مې هم دا خواست دی چې خپل رایه په سمه توګه استعمال کړي ترڅو افغانستان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د اپریل په 15 نیټه ترسره شي او انتخاباتي کمپاین به له ټاکنو 48 ساعته مخکې پای ته ورسیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واتم او د ستونزو د حل لار.
یانگ بلڈ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه تاسو نن خبريږي او په د بل غنټه کې 14 منټه بعد تاسو زموږ همکار اسرار علم محمد د خبرونه وړاندې کوي او د ځل پکې ځانګړي خبر ده چې د پروګرام با په ژوندۍ بڼه او یو غنټه وي او دا ځل به په دې پروګرام کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې بحث کیږي او په دې کې د ځوانانو په رول باندې به هم پکې خبرې کیږي. نو که چیرته تاسو غواړئ په دې خبرونه کې برخه ولې د فیسبوک د لارې موږ سره راتلی شئ، همداراز بیا به تاسو د خبرونې په اوږدو کې د ټلیفون شمیرې وویل شي، تاسو کولی شئ بیا په هغه ټلیفونو باندې سټوډیو ته ټلیفون وکړي او د اسرار العالم مومند او همداراز زموږ د میلمنو سره بیا خبرې وکړي. خو سرته یو رپورټ لرو. روس وایي د یوکرین په مسله راپورته شوې کړکیچ به پر هغه تړونونو کوم اغیز او تاثیر ونه کړي چې د افغانستان سره یې د پوځي سامانونو د ورکولو لړکې کړي. روسي چارواکي وایي دوی به هغه هلیکاپټرونه افغانستان ته په نږدې وخت کې وسپاري چې پخوا یې د ورکولو وعده کړې وه. په دې اړه مو نور حاله رضوان مراد خبره.
د اوکرين پر مسله د امریکا او روسیې ترمنځ راپورته شو اختلافات له افغانستان سره د دغو دواړو هیوادونو د همکارۍ په باب اندېښنه پیدا کړې ده. متحده ایالات له افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی او بل لور ته بیا افغان ځواکونه په روسي وسلو او الوتکو سنبال دي. روسي ویلي هغه دیرش هلیکوپترونه به چې افغان ځواکونو ته د ورکولو ژمنه کړې کابل ته وسپاري. د روسي د پوځي همکاریو د خدماتو د فدرالي ادارې مشر الکساندر فومن اترتاس خبري اژانس ته ویلي له روسي سره د امریکا د پوځي همکاریو قطع کېدل او پر مسکو د واشنگټن بندیزونه به افغانستان ته د روسي هلیکوپترونو په سپارلو اغیزونه کړي. روسیه په تیر فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له متحده ایالات سره د یو قرارداد لمخې افغان ځواکونو ته شپږ ترانسپورټي هلیکوپټرونه ورکوي. تم کېږي چې د روان میلادي کال تر پایه بورې به روسیه هغه ټول هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې ژمنه کړې ده. روسیه له دې وړاندې هم له متحده ایالاتو سره د موافقې پر اساس افغان ځواکونو ته 21 هلیکوپټرونه ورکړي دي. افغان ځواکونو ته د روسیې د روسو بورن اکسپورت شرکت لخوا د 150 هلیکوپټرونو د ورکولو موافقه په 2014 کال کې شوې ده. اترتاس خبری اژانس وی تر اوسه پورې د څه د پاسه یو میلیارد ډالرو په قیمت یو شپېته میولس هلیکوپټرونه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي. دا ټول هلیکوپټرونه په پرمختللو پوځي تجهیزاتو سنبال دي. د پوځي چارو زیات کارپوهان وایي نړیوالې ټولنې باید د خپل ماموریت له پیل راهیسې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته توجه کړی وای.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. پاکستان کې د پېټرول په بیو کې 2 لیټر 1 روپۍ او 2 پیسې او د ډیزل په بیو کې 2 روپۍ او 90 پیسې کمې شوې. خلک د حکومت په دغه اعلان خوشاله دي خو وايي چې په کار ده د عملی هم شي. په اړه د احمد الله رپورټ اور.
د خزانه وزارت منځوري اورستو آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 1 روپۍ 2 اویا پیسو د کمی اورستو نوې نرخ 108 روپۍ 1.3 پیسې مقرر کړی شو. د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 90 پیسو کمی اورستو نوې نرخ 114 روپۍ 50 اویا پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 5 روپۍ 16 پیسو کمی اورستو نوې نرخ 101 روپۍ او 15 پیسې مقرر کړی شو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې روپۍ په قدر کې د اضافه قذافی وروستو وزیر اعظم نواز شریف د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی هدایت جاری کړی وو او د لړکی وزیر اعظم لخوا د صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږل شوی دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی کړی شوی دی. نو په صوبو کې د ګرانۍ سره سره د لارو موټرو په کرایانو کې هم کمی وکړي. پټرولیم مصنوعاتو کې د کمی په حق له عام ولسوایي چې وړاندې هم کله ناکله به په یاد شوو مصنوعاتو کې کمی وکړی شو، خو فائده به غریب ولس ته نه رسېده. دې ځل هم موږ څه تمه نه لرو چې د دې کمی به ولس ته څه فائده ورسي.
زما نوم د نیاز محمد. فائده ځکه نشته چې ترانسپورټر چې کوم دي کنه، نو هغه ډېر بدماشان دي، هغه بالکل نه کمی کنه، او ریس پر ریس هغه نه دي چې پټرول یا ډیزل یو روپیه زیات شي، نو هغه فی پرسن لس روپیه زیات، او سټاپ ټو سټاپ دی او شپاړس روپیه کوي کنه، نو هغه غلطه ده. لس روپیه مخکینه چې دی هغه ټیک دی.
شاه خالد زما نامه ده. پاکستان کې یو شیخ اتل یې غردان شي دی، بیا دینه مخکي نه دی ارزان شي. نو زمونږ د موجوده حکومت نه دا توقع بالکل نشته چې زمونږ غریب خلکو ته دې کې سرایت وشي. زما خدای یقین نشته چې دا تیل نور مزید هم راردو شي. نو زمونږ دا توقع د غریب خلکو نشته چې په دې موجوده حکومت کې دا برخکد شي، مزید خیجی به راکد کیږي نه.
نثار عوام ته هیڅ فائدہ دې نه رسېږي، ځکه چې کدی کم کی ها پچا د جګاډو والا دا کریا کم کی. نو مونږ غریب خلکو ته به دې بیا فائدہ ولوي. حکومت به کړی چې ورستو نه بیا دې پړتال جګمه دوه کوي چې ریټ مې کم کم کړي وو، نو تاسو دا کریا نه ولې نه دې کم کړي.
په تیر یو میاشت کې د ډالر په نرخ کې تر لس روپو پورې کمی شوی دی، خو حکومت د پټرول په نرخ کې یو روپی او دو اویا پیسې او ډیزل په نرخ کې دو روپی او نوي پیسې کمی کړی دی. پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې دا کمی آیا ډالر په نرخ کې شوی کمی برابر دی؟ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي
د دې امیډیټ فائده چې ګمدا د پرایویټ ګاډو والا ته او لوکټي لانګ رن فائده چې نو هغه الو یي چې د عام خلک پبلک ترانسپورت نه استعمال تر کوم چې هغه خپل کرایې نه ارتاوي کړي کنه، هغه کرایې نه ځکه نه ارتاوي چې هغه په دې یریږي چې سبا ورځې به دا بیا سی واشن موږ کرایې به بیا سی واګو بیا به خلک راغی. زما ذاتی خیال چې د دې امیډیټ فائده چې ګمدا د ملک سرمایدارو طبقه ته
یاد دی وی چې حکومت د تیر میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرول په نرخ کې 2 روپۍ 3 اویا پیسو کمی کړی وو او د ډیزل او خاورو تیلو زوړ نرخ یې برقراره ساتلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو وامه اوریدل چې پاکستان کې د پټرول په بیو کې فی لیټر 1 روپۍ او 2 پیسې او د ډیزل په بیو کې 2 روپۍ او 90 پیسې کمی شوې. په دې حق لرته د ځینو خلکو نظرونه او دا خلک په دې خوشاله دي چې حکومت دغه څه فیصله کړې ده، خو دا هم وایي چې په کار د اوس د گاډو په کرایو کې هم کمی راشي او چارواکي باید دغه شان د نورو څیزونو په قیمتونو کې هم کمی راولي. دا هم احمد الله دې خلکو سره خبرې کړې دي او تاسو ته یې دراوړو.
د پټرول او ډیزل سره خو پوړه چینی وړی لکه د خیټ سیزونه دا ضروری سیزونه ارزانیږي او الله دې کې چې لکه روزانه دا سه ریټونه را ورځيږي نو خو خبره ده او ګرانی هم مخکې ډیره زیاته وا. مونږ په خپل مزدوري کې مونږ د پر ډیره ګرانه ده، ځکه چې 1000 روپۍ کې بتروړه وا نو به ډیزل او پټرول سره رقم شي.
زه حبیب خبرې کوم، زمونږ دا خواسته چې څنګه دا تیل ارزان شول نو مونږ دې پر دوی ته دا پکار دي چې زمونږ دې پر د وړه دالونه او دا نور قسم سیزونه دې ارزان کړي او به دې سره سره دې کرایو کې کمی راشی چې زمون کرایې کم شي، زمون عوام ته دا تکلیفونه ختم شي.
زمانوم تاریخ ته او د حکومت په دې کارکردګۍ خو مونږ ډیر خوشاله شو چې تیل ارزان شو. دوی له نورم په کار دي چې د عوامو لپاره څه وکړي، ځکه چې مل نظام ټول په تیلو چلیږي، چې تیل اوچ نیچ کیږي په مونږ به اثر غورځېږي. کچرې حکومت ته دې په باره کې ښه فیصلې وکړي، شاید چې دغه عوام ډیر ښایسته ژوند تیرږي او دوی له د دې پاک ښه فیصلې کول پکار دي.
زه عرب نواز خبرې کوم، دا ډیر ښه خبره چې تیل ارزان شوی دی. وسلام کانې بینی سیزونه چې کم دینو ارسا سادی سره تیلو سره راځي دې سره اردان شي. دا غریب سړي د پاره ښه خبره ده چې تیل اردان شي. روزانه سړي اپ ډیوټي لزی راځي، موټر سایکل کې خرچه زیاته کیږي، دې سره چې کم دینو دې سره غریب سړي ته ډیر زیاته فائدہ ده.
زمانو مرګل ګرانی ډیره زیاته ده، تیل نه سبا ډیر لریات کې روان دي، نو کرایم ډیره زیاته شولا. زما خپل دانی دا مطلب د چیرې اردان شي لکه گزاره وشي. مونږ غریبانان خلک او خپل مزدوري کې گزاره پې نه کی هو وخت تیری.
زمانو می ایم دے دا اخبار کې نن سار پړاو کړی دی چې پټرول او ډیزل او خاور او تیل دا ارزان شي. دا هو ډیره ښه خبره ده که دا شانته آر یو بادشاہ لګ ډیرم دا عوام خیالو سچې دا ډیره خوشحالي راشي. خاص کر کې منګ واړه تاجر چې دکاندارانی یو دې دا پر هو ډیره پیدا ده. ګاډي کرا کې منګ ته پیسې کمې شي او آلو شو پیاز شو ټماټر شو دې کې کمای راځي نو دا خل خوشاله یو منګ نه ډیره سوداګانې وړي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې اونیزي خبرونه هم اوریدلی شئ چې ځینې تاسو نن خبرېږي. اوس تاسو یو رپورټ لرو په کورما ایجنسی کې. ځوانان راټول شوي دي او یو نوی تنظیم یې جوړ کړی دی. دوی وایي چې دا تنظیم به د سیاسي حلو ځلو لپاره نه کاروي بلکې د ټولنیزو هدفونو لپاره دی او غواړي چې هغه بېروزګاره خلک په روزګار کې چې تر اوسه پورې هڅې ګرځي او کوم کار کاروبار نه لري. په حق له ادارې رپورټ اورو.
په کورم ایجنسی کې تعلیم یافته ځوانانو د کورم یوت ارګنایزیشن په نامه باندې د ځوانانو یو نوی تنظیم جوړ کړو. د تنظیم غړو په خبره چې په دې کې 200 د سیمې په کچه تر 200 پورې ځوانان شامل دي. د تنظیم یو غړی محمد عمران مشال رډیو ته وایي چې د دوی په سیمه کې جنگونه وشول چې پکې تر ټولو نه زیات د سیمې ځوانان متاثر شول.
سوچ وکړو زیاره ځوانان نسل روان دی بل ویلیارې نه روان دی. نور سرګرمیانو کې ملایس کیږي لګیا دی او خرابیږي. مو دا مقصد امید سره یو داسې پلیټفارم جوړ کړو چې هغه ته تیر ټول کو وای څومره حقوق دي غصب کیږي لګیا دي هغه ته نه ملويږي. هغه پوره غوي کې حقوق خستلو شعور پیدا کو آئینی او قانوني دایره کې نه نه بل جدوجہد وکړو.
نو موري دا هم ول چې دا یو تحریک دی چې په دې کې دوی سره د قوم مشرانو هم مرسته ترلاسه ده. د ځوانانو تنظیم مشر محمد کاشف وایي چې دوی دغه تنظیم به غیر سیاسي وي او زیاتوي چې دوی به خپلې فیصلې د یو فرد پر ځای د ټول قوم په مفادو کې کوي.
دا مو ذاتی مفاد لپاره استعمالولو ته نه دی جوړ کړی. دا صرف او صرف د کورمې ځوانانو لپاره مو جوړ کړی. آئنده له ملت سراب مو بیا رکنیت سازی کو په کورم ایجنسی کې او هغه ځای کې مو کورم ځای ځای تاسو هر ځای کې مو د کورم نوجوانان رټلو مو به وي کې کسو چې کوم یتیمان دي کوم بې روزګار دي کوم بې تعلیم دي او هغه د پوره به ان شاء الله مو د مدد بھرپور کوشش کو.
نو موړي ویل چې دوی د ځوانانو یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي خو اول به د هغه کسانو مرسته کوي کوم چې د بدمنې په وجه متاثر شوي دي او نشي کولای چې خپل تعلیمونه جاری وساتي. تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه تاسو اسرار عالم محمد وړاندې کوي او په دې بل غړې کې تاسو نیغ په نیغ اوریدئ شئ. دا ور د خبرونه یو غنټه ده او تاسو پکې د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات چې د اپریل په 15 به رائے پکې چول کیږي دا غي په اړه ډیر څه اوریدئ شئ. ملمانه به هم پکې تاسو ټلیفون هم ورته کولای شئ. خو هغه وروسته اوس یو رپورت د مومندو په لکړو کې د الکانو یو کالج دی چې څه موده مخکې وسلوالو په بمونو لزولو بیا وروسته پکې پوځیان میشته شوي وو. اوس پوځیان او پریښې دی خو بیا هم پکې د زده کړو بهیر نه دی جاری شوی. دغلته زده کوونکي او استادان وایي چې په کار ده چې دغه کالج بیرته شروع شي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
پنځه کالونه وړاندې د بر محمد د جنسي په لکړو کې د هلکانو لپاره جوړ سرکاري ډیګري کالج د وسلوالو لخوا وارزول شو چې له هغې وروسته په یاد سرکاري کالج کې د عسکري اپریشن په دوران د عسکري قوتونو سره په قبضه کې وو. د یاد کالج زده کوونکي استادان د غلنۍ کامرس کالج ته راوستل شول. ولې دا سات د لکړو ډیګري کالج عسکري قوتونو پرېښې خو د تعلیم سلسله پکې نه ده شروع شوې. یو ځوان چې په یاد کالج کې په 2015 کې داخله اخیستې وه او 2 کالونه یې پکې سبق ویلو. واجد مومن نومېږي هغه.
وای د 2007 پورې دا کالج ډیر زیات کامیاب و. 2007 کې چې کله حالات خراب شو نو د هغې ورځې نه بعد دا کالج بند دی او تر د اوس تاریخه پورې دا بند دی.
رستم خان ساپي هم د دې کالج نه سبق ویلې. هغه هغه مشکلات چې به ورته ورپېښ وو داسې بیان کړل.
اینه پس مې به بیا ته وکړ نه ریګولر او مونږ ته ایڈمیشن ریګولر مې راوې دا او اینه پس به پښاو ته مونږ ټول د ټیوشن کوي مې په درې به کورون ته لاړو دوه یې مونږ هم په داسې حالاتو کې ورګړي جو تا ته شیلینګ شروع بس دا مونږ ته پر ته ناشته
د سیمې یو سیدونکو مله ګلشا صاحب وای چې د هغوی د سیمې ډیر زده کوونکو تعلیم په نیمای کې پرې خو ځکه وس یې نکیدو چې ګینه د لری پرتو سیمو کالجونو ته زده کړو لپاره لاړ شي.
اوس کړه ته موږ زموږ په علاقه کې امن او مان دي خو زموږ د غلکان ځوانان چې دی هغه روان دي چې دا غلنې ته ځي چې موږ تقریبا ډېر لری دا پیښور ته ځي په نور نور علاقو کې غریبان او شدید مشکلات دي.
بیا مو د محمود ایجنسی د تعلیم محکمې د مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد سره خبرې وکړې نو هغه وویل
مال کې دا کړو ولا کوم کسان ته درغلي دی یو ایجوکیشن راوړي دلته موږ ته موږ بیا پرنسپل سره هغه کو پرنسپل مو لرو غوړو ته به وایي چې به دا غند پروګرام دی تاسو خو بار یو قسم پوزیشن شو کوی او دلته بیا بندرونی بل بل قسم پوزیشن دی نو مال کدا کسانی دوی لږ ماسه نه ملاو شي زه به پیه ته مو یم مطلب چې خپل ډایرکټر ته مو یم او بعد دغه ته ته نه وګه چې کم کسانی چې وی راشي او بس دغه وکړي.
شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د تازه خبرونو سیمایي زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال رادیو د نهه ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې